پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخت ورځ به ولرئ. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د جهاد بریا یوازې په جهادي تنظیمونو پورې اړه نه لري، بلکې ټول افغان ولس په جهاد کې شریک دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړي. په دې به رپورټ ولرو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پکار ده چې د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو پریکړو کې د خلکو خوښه په پام کې ونیسي او هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکړي چې ډیر مهم او ضروري دي. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیټې د سویډن پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلې محدودیتونه کم کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ترکیې د حق واشنگتن په رسمیت پیژني چې د خپلو پولو امنیت تامین کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د جهاد بریا یوازې په جهادي تنظیمونو پورې نه، بلکې دغه جهاد د افغانستان د خلکو د جهاد بریا دی. شغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. شغلی عبدالله پخواني شوروي پلوه حکومتونو ته په پام سره ویل چې پکار ده د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو پریکړو کې د خلکو خوښه په پام کې ونیسي او هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکړي کوم چې ډېر مهم او ضروري دي. نوموړي په دغه هېواد کې د امنیت موضوع تر ټولو مهمه وبلله. دغې غونډې ته چې همدا اوس هم روانه ده، یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او جهادي مشرانو هم ورته خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل وروسته اوریدلی سي. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیټې د جمعې پر ورځ د سویډن پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلې محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د کورنیو یو ځای کېدو حق واخیست. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي، خو د جرمني خبری آژانس ډی پی ای په حواله د اروپا د بشري حقونو شورا د سویډن له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان د پناه غوښتونکو لپاره هغه سي شرایط برابر کړي چې په اروپا کې د مهاجرت تر بحران مخکې موجود و. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیسیون د سویډن له حکومت په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي. د پناه غوښتنې عریضې رد سوي دي او جبران باید افغانستان ته واستول سي. د سویډن د مهاجرت اداره وایي سږ کال به 23,000 کسان په هغه هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي چې لږ تر لږه 1500 تنه یې تر 18 کلونو کم عمر لري او په یوازې سره مهاجرت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله. د دوړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د یوې ورځې د نړیوالو سیالیو د لړۍ په شارجه کې روانه ده. سره له دې چې د دوړو لوبډلو ترمنځ یو بل مسابقه لا پاتې ده، خو د پرونی لوبې پایلې څرګنده کړې چې افغانستان د لړۍ ګټونکی دی. سموږ خلاص د رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ترکیې د حق واشنگتن په رسمیت پیژني چې د خپلو پولو امنیت تامین کړي. ریکس ټیلرسن په ورته وخت کې له انقره وغوښتل چې د سوریې په افرین سیمه کې د خپلو عملیاتو ته پام وکړي او داسې څه دي نه کوي چې ورسره په سیمه کې ستونزې زیاتې سي. ټیلرسن د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره پرون په انقره کې دا خبره هم وکړه چې واشنگتن په ترکیې کې خپلو ډیپلوماتانو ته سخت اندېښمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چمبه پرسته د دورتنی سفر په مخه ترکیه ته تللی وو. د امریکا یو معتبر منصفه پلاوی پر دیر لسو روسی وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پورې کړ. په دې کې د روسیې یو شرکت چې په غیر رسمي ډول روسی ټراول فیکټوري بلل کیږي هم شامل دی. دا تورونه چې د جمعې پر ورځ د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر له دفتر خبر شول تر ټولو مهم جنایي اسناد دي چې مولر په امریکا کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د خپلو ژورو تحقیقاتو په لړ کې خبروي. په خبرو شوي اسنادو کې د منصفه پلاوی په حواله ویل شوي چې روسیې سیاسي ادارو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاس وهنه کړې ده. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو کس د القاعده د غړي په جرم په عمري حبس محکوم سو. دا کس په 2003 کال کې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د برید په ګډون د یو لړ تورستي بریدونو په ترسره کولو مجرم پیژندل سوی دی. د امریکا عدلیه وزارت پرون وویل چې په نیویارک کې محکمې ابراهیم سلیمان عدنان ادم هارون په بند محکوم کړ. دا کس چې په سپینګول مشهور دی د حکم د اعلان پر مهال محکمې ته نه و راغلی، مخکې هم د محکمې په غونډو کې له ګډون څخه ډډه کړې وه. د 13 میلادي کال د مارچ په میاشت کې مجرم پیژندل سو چې په هغه برید کې لاس و، چې په 2003 کال کې القاعده ډلې په افغانستان کې کړې وه او پکې دوه امریکایي سرتیري وژل سوي وو. و 40 کلن هارون د نایجیر دی. د خبرونو پای.
تاسو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. تاسو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت یو غوړی کتل او لوستل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان څخه د روسانو د وتلو د 29 کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ویلي چې جهاد هیواز په جهادي تنظیمونو پورې اړوند نه دی، بلکې د افغانستان بیلابیل تنظیمونه او خلک پکې ونډه لري. د نوموړي په څرګندونو کې یو شمیر روسیو مسلو ته اشاره شوې وه. د څرګندونو په اړه په ریپورت سربیره د کابل پانتون له استاد پوهاند ودیر صافی سره غږېدلی یو او د عبدالله نننۍ څرګندونې مو ورسره تحلیل کړې. همدارنګه به دا هم واورئ چې په نورستان ولایت منډول ولسوالۍ کې په تریاکو د رګدو کسانو شمیر زیات شوی دی. په سمنګانو کې مو د هغو کان کیندونکو د ژوند له وضعیت نه خبروو چې په غیر فني توګه په کانونو کې د کانونو د استخراج لپاره ګمارل شوي دي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اقتصادي خبرونه هم لرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم خبرېږي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. له موږ سره اوسئ. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د جهاد بریا یوازې په جهادي تنظیمونو پورې اړه نه لري، بلکې دغه جهاد د افغانستان د خلکو د جهاد بریا ده. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 29 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې دي. ښاغلی عبدالله په نننیو خبرو کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې. نسیم شفق دا غونډه او د نوموړي څرګندونې له نږدې څارلې. همدا اوس د کابل په استودیو کې دی. شفق صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي. له تا به واورو نور جزئیات د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو.
کور ودان ان صاحب، زه هم سلامونه وړاندې کوم. بلکې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، عبدالله عبدالله د افغان حکومت اجرایي رئیس سربیره پر دې چې په جهادي خبرې وکړې او له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو پر وتلو خبرې وکړې، او دا یې ویل چې دا جهاد یوازې د یو تنظیم یا د یو ګوند نه و، بلکې دا د ټول افغان ملت جهاد و. په دې سربیره ځینو نورو مسایلو ته هم اشاره وکړله. هغه ویل چې دغه جهاد د افغانستان دا ثابته کړه چې هیڅ څوک نشي کولای چې په بل چا باندې څه تحمیل کړي، او حتی طالب دا ونه سوی کړای د په خبره داعش ونه شي کړای، او دغسې نور القاعده شبکه او داسې نور. د اشاره وکړه چې ټول تصمیم باید په افغانستان کې حساب سوی یا حساب شوده ونیول سي، سنجیدوي باید، او د خلکو د غوښتنو پر اساس وي. د کسه هم مشخص اشاره ونه کړه چې هدف څوک دی او کومه مسأله ده. په دې څه خبرې ونه کړي، خو ولی یو خبره چې دغه ده چې په ځینو مسایلو کې د جمهور رئیس او د ترمنز ځین اختلافاتو ته اشاره کیږي. په تیره د الکترونیکی تذکرو باندې د همدارزو ویل چې دا چوکۍ چې د هیڅ شاته نه پاتې کیږي او اشاره وکړه چې مخکې خاغلی کرزی ولسمشر او اوس خاغلی غنی ولسمشر دی، خو اوس کرزی نسته په قدرت، دغه جمهور رئیس غنی دی او سبب بل څوک دا مسایل دی هم اشاره وکړه. دا په مجموع کې مبهم وګرځید ولې ځینې مسایل ته اشاره وکړه. د څه خوروسته په ترتیب سره د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش هم خبرې وکړې. د هغه د شوروي د پوځیانو جنگ په افغانستان یې ارغل په افغانستان کې تر ډیره دغه تلفات او زیانونو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې ویل چې سبان 1.5 میلیون کسان دی، ویل چې د نړیوالو منابعو پر اساس 1.5 میلیون کسان شاوخوا وزل سوي دي او میلیونونه نور تر 3 میلیونه پورې زخمیان سوي دي، میلیونونه مهاجر سوي دي. او همدار از د شوروي هم ویل چې شاوخوا 15,000 عسکري وزل سوي دي او اقتصاد هم ونړید. دا غنه ورسته ګلبدین حکمتیار د اسلامي مشر هم دلته سرګندونه وکړي او ډیره وګډه وینا یې وکړه. هغه هم په جهاد باندې خبرې وکړي او دغه راز په ملي وحدت او ملي یووالي باندې هم خبرې وکړي او په حکومت باندې هم خبرې وکړي. هغه په مخالفینو غږ وکړ چې یوازنی لار په افغانستان کې هغه د سولې لار ده او د طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي او په جنگ په افغانستان کې هیڅ څوک نشي بریالی کېدی. دغه راز له حکومت څخه هم وغوښتل چې هغه مخالفین چې هغه سولې ته وسلوال مخالفین چې هغه سولې ته لیواله دي او د په خبره هغه ډیر هم دي، هغه ته غیږ پرانیزي او هغه حکومت ته راولي. او دغه راز د ویل چې حکومت ضعیف او بالا د ملي وحدت حکومت خو وی ویل چې دای په حکومت کې هم نه دی ول د حکومت څخه ملاتړ کوي او غږی وک په هغه کسانو کڅه هم نوم وانه خیس چې هغه په حکومت کې هم دی خود حکومت د تضعیفولو لپاره کار کوي. وی ویل چې هغه بعد داسې ونه کې بلکې د حکومت د تقویل لپاره او د راتلونکو شفاف او خو انتخاباتو لپاره کار وکړي. خغلی حکمتیار ویل چې په افغانستان کې یوازنی لار داده چې د بحران څخه مونږ ووزو چې راتلونکي انتخابات خو انتخاباتي نتایج ومنل سي او د په خبره داس انتخابات نه چې بیا د جانکيري په سیر یو کس راسي او مونږ ته یو کمزوري حکومت جوړ کړي. نو په مجموع کې تر اوسه پورې خبرې سوي امدادي تر اوسه ول سپشر غني خبرې نه دي کړي او کېدای شي په 100 دقیقو کې هغه هم خبرې وکړي. بله هم
ډیر زیاته مننه نسیم شفق له تاسو سره به مونږ بیا په تماس کې یو. پر روانو خبرونو کې به اوریدونکو ته د افغانستان د سیاسي چارواکو د نننۍ څرګندونو په اړه جزئیات ورکو. تاسو په خپلو خبرو کې د خغلی عبد الله څرګندونو ته اشاره وکړه چې یو لړ مبهمې څرګندونې لرلې چې په اصطلاح په ځینو لورو نیوکې یا انتقادونه ګڼل کېدای شي. زما بل همکار رحمت الله افغان په دې اړه چې د خغلی عبد الله د دې څرګندونو هدف څه وو د کابل پانتون د استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړې. دا مرکه ورو
مطلب هم دغه و چې بالاخره چې تذکره د برقي دي په د اخري فیصله او پیشنهاد او فرمان د رئیس جمهور چې ولسي جرګې هم تایید کړی دی چې هم په تذکره کې افغان ولیکل شي، هم دین ولیکل شي او هم قانون ولیکل شي چې د خلکو غوښته او هغه اوس فیصله ده.
دغه کومه ورستۍ د رئیس جمهور تصمیم چې ده تاسو لنګانه قانوني مراحل بشپړ کړی دي؟
بله قانوني مراحل بشپړ کړی، ولسی جرګې د اکثریت او د شانو جرګې هم په مطلق اکثریت دا تایید کړی چې تطبیق.
عبدالله په خپل څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ملي تصمیمونه یا ملي پریکړې باید په ملي کچه ونیول شي.
دا یو ذره تفاوت لري د قانون سره. ملي کچه دې ته وایي چې یعنی موږ هر څوک چې په ټول افغانستان کې وی هر فرد فرد وګړی دا باید راضی او خوښ اوسي چې دا هیڅ فیصلو کې امکان نه لري. هلته مخالفین دا ډول شته دي چې یا د بیرون نه تحریک کیږي یا خپل نور معیارونه په زړه کې لري او هغه سرته نه رسیږي دوی ملي هغه ته وایي. اما دا چې پارلمان تصویب کړي او ټول ملت رایه ورکړي او هر څه چې دي همدغه وکیلان دي همدغه اکثریت لري د ملت اکثریت رایه ده او فیصله ده د ته به دوی غاړه کېدي چې نه.
په دې وروستیو کې ولسمشرۍ ماڼۍ د الکترونیکي تذکیرو د پیل خبره کې او سره څنګ کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مخالفت کې له حقوقي نگانه څومره د عبدالله دغه حدس پر ځای دي؟
زه فکر کوم چې د محترم ډاکټر عبدالله اجرایه رئیس دا ډول حدس د نمایندګۍ د هغو لږکیو اقلیتونو چې په مخالفت د دې فیصله کې قرار لري د هغو نمایندګي کوي او د قانون په پرتله نه موازنه کېږي، یعنی قانوني نه دي. متاسفانه د دوی دا پشتیبانی هم
د دې لپاره چې قانون ته احترام وسی. حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې؟
حکومت باید په هر ډول چې وي هغه څه فرمان چې دوی صدر کړی د قانون اساسي په بنیاد باندې او د ولسي جرګې پخواني پیشنهادونو باندې چې یو کې د وکیلانو نه منله دا ترڅو چې قانونه پکې شامل نشي، ما چې یو فرمان صدر کړی خپل فرمان پارلمان تایید کړی دواړو خونو او دای په هر قیمت چې وي باید عملی کی. که اده رئیس اجرایه خپه کیږي، که وزیر خپه کیږي، که یو ګروپ خپه کیږي، هغه ته اهمیت ورنکړي.
د کابل پانتون استاد پوهان ودیر صافی او چې د خغلی عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه او همدارنګ په افغانستان کې د الکترونیکی تذکیرو د ویش پر مسلې خپل نظر څرګنداوه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خنوبای په دغه ولایت کې د ټاپي پروژې د پرانستنې لپاره ځانګړي تیاریان نیول سوي دي. د یاد خونې ویان سید خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوي دغه پروژه د روان مریض کال د هود میاشتې په درېیمه نیټه د افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او پاکستان د ولسمشرانو لخوا پرانستل سي. نوموړی وای عامو خلکو هم د دغه پروژې د پرانستنې لپاره ځانګړي تیاریانې نیولي او د هرات ښار په اکثرو ځایونو کې د بیا رغونې کارونه هم روان دي. ټاپي یوه سیمه ییزه پروژه ده چې لومړی پړاو یې د ترکمنستان په خاوره کې بشپړ سوی او دوهم پړاو به یې هم ډېر ژر د افغانستان د هرات ولایت څخه پیل سي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوای پاکستان ته د دغمه او اوسپنې قاچاق په دغه ولایت کې د اوسپنې د ویلې کېدو یو شمېر فابریکو ته ستونزې پیدا کړې دي. د دغې خونې رئیس شمسالحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دغمه اوسپنه د ولسمشر فرمان خلاف پاکستان ته قاچاقېږي او له همدې امله د اوسپنې د ویلې کولو د اکثرو فابریکو کارونه له سقوط سره مخ دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي هره ورځ د اوسپنې د ویلې کولو فابریکې له دېرش تر څلوېښت ټنه اوسپنه تولیدوي، خو نوموړي په وینا که د اوسپنې د قاچاق مخه ونیول سي نو دغه رقم به اتیا تر سلو ټنو پورې لوړ سي. له دې وړاندې د مالیې وزارت ویلي وو د اقتصاد عالي شورا د پریکړې له مخې له هېواده بهر د اوسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات په پام کې نیول سوي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې. یوه پنځوس کیلویي بورۍ قزاقي وړو یولس سوه افغانۍ، د بورې یوه پنځوس کیلویي بورۍ شپاړس سوه افغانۍ، د وریزو درې نیمنه بورۍ دوه زره افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي یو زره شل افغانۍ، یو لیتر ډیزل اته څلوېښت افغانۍ او یو لیتر پیترول شپږ څلوېښت افغانۍ کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر نه شپېته افغانۍ و پوله، یوه اروپایي یورو پنځه اتیا افغانۍ یو اتیا پوله، یو سترلینګ پونډ شپږ نوي افغانۍ و نوي پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ شپږ دېرس پوله، زر ایراني تومان څوارلس افغانۍ شپږ پوله، او زر پاکستانی کلداری شپږ سوه شپاړس افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل، تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د نورستان ولایت د منډول په ولسوالۍ کې په تریاکو د روږدو خلکو شمیر زیات شوی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روحلان وری تفصیل راکوي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي مرکزی حکومت او مرستندویه ادارو تر اوسه دوی سره د کوکنارو د کښت د نه کارولو په بدل کې مرسته نه ده کړې. عبدالله او فیض الله وایي
دا مخکم کړل وسم کړی، دا دې لپاره کړی چې اقتصاد ډېر ضعیف دی، د خلکو اقتصاد کې ډېر ضعیف خلک دي، نور عمل نشته، دغه نشته، کوکنار کرل کېږي.
دوی وایي په نورو ولایتونو کې دهقانانو ته اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سري او نور شیان ورکول کېږي، خو د منډول اوسیدونکو ته تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول توجه نه ده شوی او د حکومت نه توجه ده چې د هرې ورځې په تیریدو د کوکنارو کښت او په افیمو د روږدو کسانو شمیر زیاتیږي.
نه چا اصلاحي تخمونه راوړي دي، نه چا دا ویلي دي چې دا کوکنار مه کړئ، د دې په بدل کې تاسو ته بل تخم درکول کېږي، یا چا موږ ته کومک هلته رسولې، دا هیڅ موږ ته اوسه پورې نه دي شوي. کوکنار چې کوم ډېر بد شی دی، دا بند چې ټول ځوانان په دې اخته شول.
خلک وایي باید دوی ته هم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري ورکړل شي او د باغونو جوړولو ته ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
نړیوال ټولنې نه او د حکومت نه زموږ د غوښتنه ده چې موږ د برکار برابر کړي او اصلاح شوي تخمونه راکړي. د دې په بدل کې موږ ته ښه تخمونه چې کوم موږ ته اقتصاد جوړې هغه راکول شي، د دې په بدل کې موږ ته فروجې راکول شي. تقریبا دا نوې نسل د ځوانان ټول په دې باندې تباه شول.
د منډول ولسوال مولوي تاج محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تل خلکو ته د کوکنارو د کرکیلي او استعمال ضررونه بیان کړي دي او د دې ترڅنګ د خلکو ستونزې هم د ولایت مقام او نورو اړوندو ادارو ته رسولې دي.
باید دنیاوال مرکزی دولت ولایت مقام باید موږ سره همکاري وکړي، همدردي وکړي، پروژې راکړي، د دې په بدل کې اساسي تخمونه راکړي، زموږ د باغداري سره بدل کړو، نه دغه زهر تخم ډوډۍ کرلو ته مجبور شو.
په نورستان کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس هارون واحد ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې نورستان د هغو ولایتونو په قطار کې و چې پکې کوکنار صفر و، خو اوس په نورګرام او منډول کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده.
نورستان دین مخکی پاغه ولایتونو کې ثابته په کوم ولایتونو کې چې د کوکنار د کرکیله یا کښت لکه په صفري حالت کې قرار لري. د 10 کلنې سروې چې کوم یونیورسيو وزارت مبارزه مواد مخدر په مشترکه ډول سره ترسره کړي دي، دغه مطابق نورستان هغه مخکنی صفري حالت نه راوته دي. کښت کوونکي ولایتونه چې کوم دي په هغه حالت ځان باندې خپل کړي دي.
هغه وایي دوی هڅه کوي چې نورګرام او منډول ته د بدیل معاشیت پروګرامونه ورکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي. په شمال زون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په سمنګان ولایت کې د قانون د غیر قانوني او غیر فني استخراج په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي ازادي رډیو ته وویل چې هر کال په سمنګان ولایت کې د ډبرو کانونو د غیر قانوني استخراج لامل سلګونه کان کیندونکو ژوند له مرګ سره مخ کیږي. د موضوع په اړه مجيب رحمان حبيب زه تفصيل راکړي.
په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولان وایي چې په غیر قانوني او خودسره توګه د قانون استخراج سبب شوی چې د سلګونه مدچانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو قانونه د محلي زورواکو لخوا په خودسره توګه او په غیر فني ډول استخراج کیږي. سامي وویل چې د قانونو غیر قانوني او غیر فني استخراج سبب شوی چې هر کال د سمنګان ولایت په دره یوسف بالا سیمه کې د ډبرو سکرو په قانونو کې کابولاس کسه ووشل شي. ښاغلی سامي له دولت څخه غواړي چې د قانونو د غیر فني او غیر قانوني استخراج مخه دی ونیسي تر څو په دې ډول د مدنچانو ژوند وژغورل شي.
استخراج معدن سرمایه ملی وایي، سرمایه ملی تعلق میگیره به حمایت دولت. هر گاهی به شکل غیر قانونی استخراج میشه از دید ما یک عمل غیر قانونی است و وظیفه دولت است تا جلوش بگیره.
پام دی حال کې د سمنګان والی ویان صدیق عزیزی ازی رادیو ته په خبرو کې په دره یوسف ولسوالۍ کې د قانونو غیر قانوني استخراج تایید کړ. ښاغلی عزیزی وایي چې ډیری د ډبرو سکرو قانونه د محلي زورواکو او یا هم په سیمه کې د خلکو لخوا په غیر فني ډول استخراج کیږي. هغه وویل چې د قانونو د غیر فني او غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره باید د قانونو د محافظت یوه قطعه رامنځته شي چې له مرکز څخه یې غوښتنه کړې او ډیر ژر به دا ستونزه حل شي. ښاغلی عزیزی وویل
موږ تو حد توان کوشش میدیم که از اخراج غیر قانونی جلوگیری بکنیم و به همین خاطر ما یک قطعه حفاظت از تاسیسات هم به مرکز پیشنهاد کردیم چندین مرتبه. خوشبختانه تازه یک نوید برای ما داده شده که تا یک ماه آینده وزارت امور داخله با وزارت مربوطه دست به کار میشن که از این مشکل جایی پیدا میکنیم. و استخراج غیر فنی استخراج خودتر معمولا وقت شرط میگیره که ما نمیتونیم تامین امنیت بکنیم معادن سوفار
دا. په داسې حال کې دا چې کابو دوه میاشتې د مخه د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د میتان ګاز د خپرېدو له امله 15 تنه ووژل شول. مجيب رحمان حبيب زاد، ازادي راډيو، مزار شریف.
په روان کال کې لکندهار د شاوخوا 1.35 بلیون ډالرو په ارزښت 4.5 ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادره شوې. بلخوا د وچه او تازه میوه سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوه د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوه په وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې لکندهار 4.5 ټنه طبیعي نباتات حبوبات وچ او تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادره سوي. د شاغلي زهیر په وینا د دغه ټولو میوو او بوټو مجموعي ارزش $1.5 میلیون کیږي. د نوموړي په وینا د صادره سوو تازه میوو ډیره برخه انار او انګور جوړوي او په وچه میوه کې انځر، بادام او کشمش شامل دي.
وچه میوه 9,905 تللې ده او تازه میوه 4,685 تللې ده. طبي نباتات 4,980 بوبات 3,685 تللې دي چې په مجموع کې دا ټول $2.5 میلیون په ارزش باندې دغه صادرات سږکال مخته وچي او تازه میوې څه سوي دي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي سږکال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهاره د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول. په عیني وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ چې له امله یې افغان سوداګر او باغ لرونکي له مالی تاوان سره مخامخ شول.
صادرات په بخښ کوم مشکلات دغه دي چې موږ یو د لارې مشکل لرو چې هغه منځنۍ اسیا کې افغانستان د اوبو لاره نه لري. موږ د پاکستان په لار باندې هندوستان ته مال صادروو خوش کوم کسټمر چې دي مشتري هغه زموږ څخه مقصد په لس ورځې کې معنا مال وغواړي. لسم تاریخ ته موږ شلم تاریخ ته نشو رسولی. دا یو عمده مشکل لرو چې یا دلته لار باندې د کا بارډر بند کړي دي هندوستان سره یا زموږ بارډر بند کړي د افغانستان چمن بارډر باندې.
د کندهار سوداګر او باغ لرونکي وایي په کور دننه د سړو خونو نشتون هم د دې لامل سوی چې له تازه میوو څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
دوستانو اوس هم دا چې د سپیس ایکس په نوم باندې د فضایی چارو یوه کمپنۍ غواړي د انټرنیټ په برخه کې نوې تجربې وکړي. اسمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
سپیس ایکس کمپنۍ غواړي چې د شنبه په ورځ د انټرنیټ د ازمویلو لپاره 2 سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولی شي. اوس غواړي چې نوی محصول د فالکن 9 توغندي د توغولو په وسیله وازموي. سپیس ایکس کمپنۍ یوه اونۍ وړاندې فالکن هوی توغندی په بری فضا ته ولیږه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسی شي نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارم وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 25 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. درې کاله پخوا آلون ماسک اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره د 2 سپوږمکیو پر جوړولو پوخت دی. په همدې لړ کې بېلابېلو خبري سرچینو ویلي چې دا کمپنۍ د شنبې په ورځ د سټارلینک په نوم 2 سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي په وسیله په ازمیشتي ډول لیږي. دا سپوږمکۍ په لوړ کیفیت د مځکې عکسونه اخیستلی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه از غدی خاګ افغان لوسالی مې اړیکه نیولې ده. ما د ازادۍ راځو له کارکونکو نه دغه پیغام ده هله ده چې ما پیغام تر یو ځای ورسوي. دغه لوسالی کې داعش، پاکستانی طالبان او دغه وطن طالبان فعالیت کوي او تر دغه چې هغه پوز جوړ کې یا روزګان ته ځي او یا ساجوی ته ځي تر دغه ولسوالۍ ساجوی او روزګان ته شدید جان پیښوي. ما له دا تاسې دا هیله ده چې ما پیغام له یو ځای ورسوي او په دغه ولسوالۍ کې عملیات ترسره شي. وسلام.
ګوره د ایران راغلی یم په کډه وادېرېدله. ولاکه یا سرکمان لرم، ولاکه یا کمان لرم، ولاکه شی لرم. د کوچکا یالونه مې راسره دي. وایي دلته په یو ګاره ننوتلی یم. یالونه مې ټوله یخ را مړه کړه. یو کښېمانه راکوي. زما دغه غږ دې تر لوی لوړپورو چارواکو پورې ورسېږي. د هلمند په ولایت کې په ګاره کې پروت یم. وایي دېرېدله چې نه خېمه شته، نه وطاق شته، شی ولاکه شته. وایي دېرېدله یالونه مې یخ را مړه کړل. زما دغه پیغام دې د لوړپورو چارواکو ته ورسېږي. د خدای په امان. سلام علیکم.
سلام نجیب الرحمن بزګر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوتا د باران په ورېدو سره ټول بزګران مو خوشاله شول ټولې مځکې به مو خوړو به شي کرل شوي فصل به مو انشاءالله ډېره ښه نتیجه ورکړي سلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی
دوستانو وخت په افغانستان کې 12:00 بجې شوې یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لا فریبا ظاهر نه اورو
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د جهاد بریا یوازې په جهادي تنظیمونو پورې اړه نه لري بلکې دغه جهاد د افغانستان د خلکو د جهاد بریا ده ښاغلی عبدالله دغه راز وویل پکار دی چې د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو پرېکړو کې د خلکو خوښه په پام کې ونیسي او هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکړي کوم چې ډېر مهم او ضروري دي نوموړي په دغه هېواد کې د امنیت موضوع تر ټولو مهم وبلله د اروپای شورا د بشري حقوقو کمیټې د جمعې پر ورځ د سویډن پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلي محدودیتونه کم کړي د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د کورنیو د یو ځای کېدو حق اخیستی و د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اوورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د یوې ورځې د نړیوالو سیالیو دا لړۍ په شارجه کې روانه ده سره له دې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه بله مسابقه لا پاته ده خو د پرونۍ لوبې پایلې څرګنده کړې چې افغانستان د لړۍ ګټونکی دی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ترکیه د حق واشنگتن پر رسمیت پیژني چې د خپل پولو امنیت تامین کړي ریکس ټیلرسن په ورته وخت کې له انقره وغوښتل چې د سوریه په افرین سیمه کې د خپل عملیاتو ته پام وکړي او داسې څه دي نه کوي چې ورسره په سیمه کې ستونزې زیاتې سي او د امریکا یو معتبر منصفه پلاوی پر 14 روسي وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پورې کړ په دې کې د روسي یو شرکت چې په غیر رسمي ډول روسي ټراول فاکټري بلل کیږي هم شامل دی دا تورونه چې د جمعې پر ورځ د ځنګړي څېړونکو رابرټ مولر له دفتر خبر رسول تر ټولو مهم جنایي اسناد دي چې مولر په امریکا کې د روسي د فعالیتونو په اړه د خپل ژورو تحقیقاتو په لړ کې خبروي
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خبرو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کېږي د خبري مطالبه برخه پای ته رسو نس پروګرام خبريږي د زهرو کاروان چې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې یو پروګرام دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هلی ومني زاود النافي همت او زمو همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو د دې ونی په خبرونه کې مو په کابل کې د سیمې هیوادونو د لوی درسيزانو او پوځي استادو د غونډې له حاله خبرو په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خولمړی ستاسو په مده نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهم پیښو تر راګرځو چې مسکاهو تکي وړاندې کوي
د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په هیواد کې د نشي موادو او معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ دی د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ له نشه یي موادو سره د مبارزې د ملي کمیټې په ناسته کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو ترمنځ د کمزوري همغږي له امله انتقاد وکړ او زیاته کړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت تولید او استعمال ډیریدل د ټول حکومت ناکامي ده په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل چې د تیر کال په پرتله په هیواد کې د نشه یي موادو کښت او تولید ډیر شوی دی په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین ویلي چې په تیر کال کې تقریبا 3000 کسان د نشه یي موادو د قاچاق او تولید په تور نیول شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو د لوی درستیزانو او نظامی استازو ترمنځ په دوه ورځنۍ غونډه کې له نشه یي موادو سره د جدي مبارزې ژمنه وشوه د دې وزارت وایان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې نشه یي مواد د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وبلل شوه او پر دې ټینګار وشو چې ټول هیوادونه باید په ګډه ورسره مبارزه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي، چې دې کار په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته زمینه برابره کړې ده. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو یو تن د 3 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کس دا مواد په یو بکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هندوستان ته یې قاچاق کړي، چې د هوایي ډګر د مسؤلینو لخوا ونیول شو. د ښاغلي محید په وینا له نیول شوي کس څخه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ مخکې هم دوه تنه قاچاق کوونکي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوي ول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل کې دوه تنه د 1.5 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د خاک جبار ولسوالۍ د ترخیلو دخت په سیمه کې 1.5 کیلوګرامه هیروین نیولې او په دې تورې دوه تنه هم نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په روان شمسی کال کې 214 ټنه بیلابیل نشه یي مواد په مختلفو سیمو کې نیولي او په دې تورې 2460 نیول شوي تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندز ولایت پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور و تنه نیولې دي. د کندز له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمنوال ویسودین تلاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان د کندز ښار په اړوندو ناحیو او شاوخوا سیمو کې د پولیسو لخوا نیول شوي او یو تنه چې غوښتلې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه کابل ته انتقال کړي د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
دی او کسانو د نشه یي موادو په قاچاق، تهدیدونو او وسلوالو غلاو کې لاس درلود او د عین الله په نوم د مزار شریف یو تن چې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد یې له تخار ولایت څخه قاچاق کول پولیسو نیولی دی.
د ښاغلي تلاش په وینا د نیول شویو کسانو دوسیې د لا زیاتو څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د تراګری او نشي موادو په اړه د سیمې هیوادونو د لید رسچزانو او پوځي استادو غونډه
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې یو د بل سره مرسته وکړو.
په تخار ولایت کې د محتاجینو د ډیروالي له امله د خلکو اندېښنې درسره شریکوو.
دا هر ورځې په تیرېدو سره د محتاجینو شمیر ډیریږي.
د مورفینو د زیانونو په اړه له ډاکټر سارا حیدري سره مرکه لرو. د مزار په نوم یو محتاج وایي چې د خپلې کورنۍ لخوا بد چلند سره کیږي.
هغه یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله. د سترګو نه به مې وښي راغلې، سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې، خوله به مې غوښ خلاصه خلاصه کېدله، ځان به مې درد کوو.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي. بېغمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمې هیوادونو ژمنه کړې چې د تروریزم د مالی سرچینې یعنی نشه یي موادو سره مبارزه کې به خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو لوی درستیزانو او نظامي استازو په غونډه کې ژمنه وکړه چې د نشه یي موادو پر ضد به په ګډه مبارزه کوي. دا ژمنه په داسې حال کې کېده چې افغان دولت د سیمې هیوادونو څو سواره ګرم بللي چې د نشه یي موادو په ضد مبارزه کې لازمه همکاري نه ورسره کوي. خو په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ دفتر وایي په دې غونډه کې ژمنه وسوه چې له نشه یي موادو سره مبارزه باید یوازې د یوه هیواد مسؤلیت ونه بلل سي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله هننزی وړاندې کوي.
کابل د روانې فبروري میاشتې پر 12 او 13 نیټه د پاکستان د لوی درستیز په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو د 12 لوی درستیزانو او پوځي استازو کوربه و. دا افغانستان د دفاع وزارت په وینا د بحث اصلي موضوع له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره مبارزه وه. دغه ناسته د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ په نوښت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه ناسته کې یو لړ مهمې پریکړې او ژمنې هم وشوې. جنرال وزیري زیاته کړه چې د ګډون کوونکو هیوادونو پوځي استازو مخدره مواد د ترهګرو مالی سرچینه او په افغانستان کې د روانې جګړې د دوام اصلي عوامل وبلل.
ټول هیوادونو چې استازي و په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو او هغه لارې چارې ولټوو چې د دې دواړو مسلو کې ښه نتیجه ورکړي، هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظرې و او په دې ټینګار وشو چې په دې هکله هر مملکت هغه اوس د دنده لري چې په دې هکله باندې پوره کار وکړي.
دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له ولسو کلونو راهیسې له مخدره موادو سره مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونو د همغږۍ له ناستو سره سره بیا هم د هیوادونو له مخدره موادو سره په مبارزه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. تر دې وړاندې افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتي ول چې له مخدره موادو سره مبارزه د جنوبي آسیا په ستراتیژۍ کې ځای ورکړي، خو له نشه یي موادو سره مبارزې ته په دغه ستراتیژۍ کې ځای نه دی ورکړ شوی. له دې سره سره افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو له دریو میاشتو راهیسې د مخدره موادو د کارخانو پر وړاندې هوایي عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې د هیروینو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړي دي. تر دې مخکې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ځمکې او اوبو له لارې د پاکستان او ایران هیوادونو له لارې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی موین او امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې سیمه ایز میکانیزم ناکام شوی دی. ښاغلی یارمن وایي وسارتیا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د سیمې هیوادونه هم له نشه یي موادو سره مبارزې ته اړ کړي.
ترهګری سرچینه په افغانستان کې نه و او دغه راز د مخدره موادو سرچینې هم په افغانستان کې نه دي. اوس اړتیا ده تر څو له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره ګډ ډیپارټمنټونه جوړ شي. دا ډیپارټمنټونه باید د کشف او استخباراتو او هم د ګډو عملیاتو په برخه کې جوړ شي. میکانیزمونه باید تعریف شي او له مخدره موادو او ترهګری سره د مبارزې ګډ عملیاتي مرکزونه رامنځته شي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. خغلی یارمن د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو قاچاق او بیا له دغه لارو بهر ته د مخدره موادو ترانزیت ته په کتو وړاندیز کوي چې پر پاکستان د مشخص مالی او اقتصادي بندیزونه ولګول شي تر څو دغه هیواد له مخدره موادو سره عملی مبارزې ته اړ کړل شي.
عباد الله نارضی و چې په کابل کې د سیمې هیوادونو د لوی درسچزانو او پوځي استازو د غونډې په اړه راپور راوړوه. اوس تخار ولایت زو او هلته مو د محتاجینو د ډېرېدو له حاله خبرو. د تخار ولایت مرکز تعلقانو کې د محتاجینو ډېروالي او نشي موادو خرڅلاو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. په تعلقانو کې دینی عالمان او عام خلک وایي چې د بیکاری او نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله محتاجینو ورځ په ورځ ډېریږي. بلې خواته د تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په تخار ولایت کې څه باندې 8000 محتاجین شته چې ډېری یې ځوانان دي. په دې اړه اجمل آرین راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په تخار کې د معتادینو ډیروالي د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکو او دینی عالمانو وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو ډیروالي نشو ته د روغ ځوانانو د هڅولو ترڅنګ ګډ شمیر اجتماعي ستونزې هم پیدا کړي دي. د تعلقانو یو اوسیدونکو محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې د تعلقانو په بیلابیلو سیمو کې نشه یي مواد د پرچون په بڼه په ښکاره ډول خرڅیږي، خو پولیس او اړوند مسؤلین مخه نه نیسي.
دا هر ورځې په تیرې دو سره د معتادینو شمیر ډیریږي. مخدره مواد د ښار په واټونو او کوڅو کې په ښکاره خرڅیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. په تخار ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره هم کوم معیاري روغتون او کلینیک نه دی جوړ شوی.
د تخار ولایت دینی عالمان د اسلام له نظره د کوکنارو کښت، تولید، قاچاق، خرڅلاو او استعمال حرام بولي او زیاتوي چې د مخدره موادو استعمال خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د تخار یو دینی عالم مولوي عبدالصمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بیکاري، مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او نااهله خلکو سره ناستې د معتادینو شمیر ډېر کړی دی.
افغانان باید د ورونو په شان لاسونه سره ورکړي او د مخدره موادو د کښت، خرڅلاو او استعمال پر وړاندې ودرېږي. موږ باید په خپله ټولنه کې د داسې غیر شرعي کړنو مخه ونیسو، که نه نو زموږ هېواد به له یوه ستر بشري ناورین سره مخ شي.
د دې ولایت یو موتاد چې ساحل نومېږي له ځوانانو غواړي چې د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې لپاره له نشو څخه ځانونه وساتي.
ما پخوا کار کاوه، جوړ تیار وم، خو یو ملګری به مې کله ناکله یو دود کریستال لا کوه. په دې ډول معتاد شوم. کله چې معتاد شوم هغه ملګری مې هم یوازې پرېښودم. اوس مې پوښتنه هم نه کوي، اوس وزګار ګرځم.
د تخار ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس احمد خالد وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت پخوا په پرتله کم شوی دی. له همدې امله له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ځینې تشویقي پروژې په پلان کې لري چې د کوکنارو د بدیل کښت په توګه به یې تطبیق کړي.
د راتلونکي کال لپاره په تخار ولایت کې د بدیل معیشت پر موثرو پروګرامونو کار کوو. حکومت په پام کې لري چې راتلونکي کال کې په دې ولایت کې ګڼې پروژې تطبیق کړي چې له دې سره سم به د خلکو ستونزې حل او د مخدره موادو د کښت، تولید او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول شي.
ښاغلی خالد وایي چې په تخار کې بعد د راتلونکي کال په پروګرامونو کې د ولایت په کچه د معتادینو د درملنې یو 200 بستریز روغتون هم جوړ شي. د تخار ولایت مدني فعالان وایي چې د احتیاط ستونزه تر ډیره د هغو ځوانانو لخوا تخار ته راوړل شوې چې له هېواده بهر په تیره بیا ایران ته د کار لپاره تللي او هلته په نشو اخته شوي دي. د دوی په وینا په هېواد کې بیکاري او مخدره موادو ته اسانه او ارزان لاسرسی د معتادینو شمیر ډیر کړی دی.
مسوده نیازی و چې په تخار ولایت کې د معتادینو د ډېرېدو په اړه راپور راوړوه. اوس د مورفینو د زیانونو په اړه معلومات سره شریکوو. مورفین هغه درمل دي چې ډاکټران یې د جراحي عملیاتو او یا هم د سختو دردونو آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي. په دې درملو یو څوک هغه وخت معتاد کېږي چې د ډاکټر له نسخې پرته یې په دوامداره توګه استعمال کړي. دا چې ځینې خلک ولې په مورفینو معتاد کېږي، اوږدمهاله منفي اثرات یې څه دي او پر امیندوارو میندو باندې څه اغېزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک له ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې د مورفین د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. په خپله دا د تریاکو څخه جوړ شوی دی. دا د لومړی د الکولو او د هیرونو د تداوي دپاره استفاده کېده، خو کله چې پوه شو چې د دې د استفادې سره د هغوی څخه زیات احتیاط درجه یې لوړه وه، نو د هغې نه بعد د مورفین استعمال د هغې د تداوي په برخه کې بنده کړله. او دا چې دی د عملیاتونو څخه وروسته د شدیدو دردونو د آرامولو دپاره د سیکل سیل انیمیا یو رقم کمخونی ده، د هغې د تداوي دپاره، د شدید ټوخي د تداوي دپاره، او همدارنګه سابندي چې خپله د سابندي په پمپونو کې ورڅخه استفاده کیږي، مایوکارډل انفارکشن یا د قلبي حملې، د هغه د دردونو د آرامولو لپاره د دغه درمل څخه استفاده کی.
ولې په دې ځینې خلک روږدي کی؟
یو لامل دا کې دی چې ځینې دوستان یو محفل جوړوي، په محفلونو کې د دغه موادو څخه استفاده کوي په تجربهي شکل باندې یا د شاکه کارونو لپاره. که چیرته موږ فکر وکړو په بدخشان کې او زمونږ په شمالي ولایتونو کې قالین بافي ډېره زیاته کیږي چې هغه هم یو شاکه کار دی. تقریبا 80% خلک د دغه لپاره چې ډیر کار ترسره کی، بیا د مورفین یعنی د تریاکو څخه چې هغه مورفین ورڅخه جوړیږي استفاده کوي، چې زیاتره زمونږ وطنوال نورو هیوادونو ته ځي، هلته شاکه کارونه کوي. دوی ته دغه مواد ورکول کیږي تر څو چې د دوی څخه زیاته استفاده وشي، نو په دې اساس باندې روږدي کیږي.
د مورفینو نشه د نورو موادو له نشې سره څه توپیر لري؟
د دې نشه چې د قوي ده، مګر بیا هم د امفیتامین یا میت امفیتامین چې شیشه په عامیانه ډول ورته ویل کیږي، د شیشې څخه ضعیفه ده. موږ خپل مواد په څلورو ګروپونو باندې ویشلی دي. یو هغه دي چې مریض ګوشنشین کوي یا انحطاط راوړونکي دي. یو هغه مواد چې مریض تحریکوي، سټیمولانټس ورته وي. بل هغه دي هالوسینیجن ورته وي چې مریض ته خیال پلوونه پیدا کوي. د دې توپیر بیا د سره دا ده چې دا مریض ګوشنشین کوي او د اجتماع څخه ډیر لرې کوي. مریض خوب وړی وي، فزیکي کارونو ته ادامه نشي ورکولی. که چېرته یو ځواني مکتب ته غزي، نو په مکتب کې که چېرته د هته حاضري 9 بجې دا 9 بجې یا 10 بجې دغسې وخت کې ورځي، په کور کې هم ډیر زیات زر جنگ کوي، بې حوصلګي کوي.
د مورفینو د استعمال لنډمهاله تاثیرات څه دي؟
لنډمهاله تاثیرات د دې دا دي چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې دی لومړی احتیاط رامنځته کوي. په دماغ کې یو مرکز دی. کله چې موږ ډوډۍ خورو یا مثلا موږ کوم د خوشحالۍ کار کوو، ریوارډ سرکټ یا پخپل د پاداش مرکز خوشحالیږي، نو په دماغ کې د دې تاثیر هم دا دی چې د پاداش مرکز عیاروي. یو ځل دې چې استفاده تنه وکړل نو دروغجنه خوشحالي ورته پیدا کړې ده. نو د دې تاثیراتو د لاسته راوړلو دپاره دا بیا 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 هغې څخه استفاده کوي. که چېرته څوک د معدې زخمونه ولري، د دې دوا څخه استفاده وکړي، د معدې خونریزي ورته پیدا کوي، همدغسې د عضلاتو شخي او درد، خپله سرګنګسي، ډپریشن یا خفګان.
هغه ښځې یا هغه امیدوارې ښځې چې مورفین کاروي، په مورفین روږدي دي، پر هغوی به یې اغېز څه وي؟
لومړی خو دا چې مورفین د ډاکټر دخوا ورته هیڅ وخت نه توصیه کیږي، ځکه که چېرته لیبر یا د زیږون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي، نو د دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې یو ناروغ ته پیدا کیږي له منځه وړي. ماشوم باندې وخت د مور په ګیډه کې ډیر تیریږي او ناوخته دنیا ته راځي. او بل دا چې د لیوټنایزنګ هورمون ورته وي او فولیکل سټیمولیټنګ هورمون ورته وي، یو هورمونونه دي د انسان په بدن کې، په دغه هورمونونو باندې تاثیر کوي او دغه هورمونونو افراز نه کوي، چې دا ټول منفي اغیز لري د مور په ګیډه کې په ماشوم باندې.
خپله پر دغه ماشوم باندې د استعمال اغیز څه وي؟
اول خو دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي، په دې وخت کې که وګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخي لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي، دا په ماشوم کې لیدل کیږي. ماشوم صحیح شوتی نشي رودلې، په خپل یو رقم سیزرز یا حمله یا جټکې په ماشوم باندې راځي. د ځوانۍ په مرحله کې دغه کسان چې دي د جامع ضد اوسي، په خپل ادو کې جرمي سابقه ډېره زیاته وي، د نورو همزولو سره جنگ کوي، هر چا ته غواړي چې ضرر ورسوي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي موږ کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
د کاپیسا ولایت 25 کلن مزار په ایران کې معتاد شوی او له نسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې کورنۍ یې بد چلند ورسره کوي او له دې امله ډېر ناهیلی سوی دی. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کومو ستونزو سره مخامخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم مزار دی، د کاپیسا ولایت یم او د تګا ولسوالۍ یم. 25 کلو ته مې عمر رسېدلی او تقریبا 10 کاله به د نشې زما کېږي چې نشه. په 12 کلۍ کې مسد یو ماما او زما ایران ته یوړلم. ما ایران کې یو ځای کې نگاهوان شولم، بیا هغه صاحب کار خپل نشه یې وو، نشه به وکړه په اتاق کې. نور به دغه چې ته به دا غوټه به همالته کېښودله دې فرش لاندې. بس یو میاشت دوه میاشتې ما تعامل وکړ چې بس هېڅ مې فکر کړې کړم نه وشي نشه به څه شی اوسېږم. بل د هغې مال رضا ته یو څو د کوم ووهه دا څه نشه لري. هغه یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله. نو ورځ شمال ته تللو تبری ته، هلته چې زه لاړلم بس د دې په خماری زه پوه شولم. د سترګو نه به مې وښي راغللې، سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې، خوله به مې خلاصه خلاصه کېدله، ځان به مې درد کوو، پو به مې درد کوو، هېڅ حوصله راکې د یوې خبرې هم نه وه. موټر مې دربس ونیوم، هغه سیده راغلم هم خپل اتاق ته، دروازې خلاصولو حوصله هم راکې نه وه. یو رقم ته مې بس ځان برابر کړ دې ځای ته. د پوډرو سره بالکل ګزاره نه کېږي، ډېر یو نامرد عمل دی. پنځه وخته مونږ نه پاتې شو، دروغ هم شروع کړل دي نشې سره. ایران کې هم چې ښځه مې دلته وکړله، بیا چې راغلم د مخې مې وعده م وکړه مالي عملي چې نه شي چې لاړ شي زه درته ښځه هم درنه کړي. او بیا راغلو افغانستان ته، دلته چې راغلو بس کور کې ولې د جزا عملي یمه، بس نور چلن خراب شو راسره چې بار به نه کوم. نشه به مې وکړه د هېڅ شي فکر کې به نور نه وم، نه به د ښځې فکر کوم، نه به د بچانو فکر کوم. حتی داسې وخت راغله چې لس ورځې به م زه بیرون وم، ما به داسې احساسات نه کوم چې مسخد کور کې زه ښځه لرم او که نه لرم. ټول خیال مې همدغه نشه وه چې غوښتم کوم کور واخلو، لکه نورو خلکو چې مسخد ځمکې واغېستلې، کورونه یې واغېستل، هغه شیان مونږ د لاسه ورکړه. نو اوس فکر قرضه رمستو باقي مستو. بس اول چې م بدن سالم و، بیا چې م نشې ته شروع وکړه، نیم نه و پاتې، خالي دې مخکې زما دوه سترګې پاتې وې، نور ما پکې غوښه نه لیدله. زخت ډېر جوبل کړی دی عمل حتی چې په لار دا وځو دغه چې لکه څنګه چې روغ سړی چې دا رقم د په لار عملي سړی نه شي تللی هېڅ وخت کې یوه ورځ پلی والا راغلی زمونږ کلي ته ټولو وړو پلی ملی اغېستی دي خو یو وړکی دی وړو ته چې پلی واخله ما جب کې نو یو لسګونه هم نشته چې زه پلی واخلم دې وړو ته یہ پلئی والا تو ہم لس روپے پلئی را کا زخ چبلا دا فرا لے پیسے بد در کم پلئی را نکلی لے واغی امرا تو ڈیر زور را کم لیا را دی عمل نو چلاس وا نخ لینے کی خلق امرا پورے وخان دلی ہے اول دا سر ہم دا سڑے دے لس روپے جب کے نل لی
دا آزادی ریڈیو دا لو اور دن کو دا دی دا زہر کاروان خپرونی ورستی بر اختراع رسیدو پجے بار کی بیا ہم دا پخوا پشان ستا سے لپارے او پزلا پورے ڈرامہ لرو د ډرامی کیسه داسې ده چې جاوید له کورنۍ سره خدای پامانی کوي او یو بهرني هیواد ته تحصیل لپاره ځي. خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال جاوید په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې ویني. دا چې جاوید ولې بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه می دار مان درلود چه ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی، دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي. له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویه، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به را باندې یو کال شي. من میروا کلا کلا زنگ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها،
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو، دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي؟ هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نشي.
خ پلارا، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کما.
ژوندی اوسې زویا، په مخه دې ښه په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه، راشه چې ښکل دې کم.
راشه لاسونه دي
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دې وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. انور
په مخه دې ښه زویا.
خدای دې مل شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافري نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
والکه ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بیکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو، په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشه یي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه و چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه راپېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه همدلته پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی